آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم. د افغان میرمن آنلاین ادبی بهیر په غونډه کې د کیسلیکوالي شریفي شریف پر کیسو نقد وشو.
کله چې مې د اغلی شریف د لنډو کیسو ټولګه چاو چاو ویل ولوسته، د لنډو کیسو په اړه مې نظر بدل سو.
په دې خبرونه کې د کیسو د نقد تر څنګ شعرونه لرو.
یو مارغه دی او یو زیم په باغچه کې، یو څراغ رڼا په واوره کې ښکاری.
دا شعر به هم واوري.
د راز و نیاز او ډک زړګي د تشولو وخت دی، باران وریږي، خاموشي ده او ماخام هم دی.
د وزیرستان له یوه هنرمند سره شخیدل یو.
د افغانستان هغه پخوانی سندرغاړی یا مطلب استاد میر استاد چی او ناشناس شو، ډاکټر ناشناس داسې نور هم دغه د دې کټګری والا چې څومره و داس ډیر زیات خوشیږي.
که تر پایه را سره وي یو شمېر نور مطالب به هم واوري. د خبرونه په پیل کې د کیسو نقد مخ کوو. د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د شریفي شریف د چاو چاو ویل پونم د لنډو کیسو د نوي کتاب د مخ کتنې او د دوی د نورو ادبي فعالیتونو د منځلو لپاره ځانګړې غونډه جوړ کړه. د دې بهیر غړي ځلا نور ازادي راډیو مجلې ته وویل چې دې غونډې درې برخې لرلې.
په لومړۍ برخه کې زموږ د بهیروالو لخوا مقالې، ځینې مقالې او د مقالو لنډیز وړاندې شو. په دوهمه برخه کې د ډاکټر شریف سره یوه مهمه غونډه وه چې هیلې پسرلی ورسره په داستان او په مهمو موضوعاتو باندې یوه غونډه درلودله او د بهیر نورو غړو هم مهمې پوښتنې کړې دي چې تاسو کولی شئ چې دغه برخه هم زموږ د آنلاین ادبي بهیر له خواله رسنیو څخه خبریږي. تاسو کولی شئ چې دغه هم وګورئ او زه فکر کوم چې ډیر څه پکې شته او تاسو به ډیر څه ترې زده کړلی شئ. زموږ په آخري برخه کې یو زیری وو د ادب او د داستان د مینوالو لپاره چې ساسو کولی شئ چې دغه زیری د زموږ غونډه واورئ او له دې زیری څخه هم باخبره شئ.
اغلی نور په هغه ډله کې شامل ده چې دې غونډې ته مقاله لیکلې وه. د دې په وینا شفیقی خپلواک، نسیمی باری، لیمی عزیز، فاطمه حسام، لیمی ودان، فتانی شوند، مروی زلا، میمونی کامران، کاملی عزیزی، مینا نظری، راشدی شایق او بنفشه پوپلزی هم د ډاکټر شریف پر کیسو مقاله چمتو کړې وې. د دې مقالو د موضوعاتو په اړه د بهیر بل غړې کامله اساسي وای
دینوې د کیسو تخنیکی اړخ ته اشاره کړې و. چا په کیسو کې د سیمبولونو یا خزینې د لورو باندې بحث کړی و او چا پر کیسو کره کتنه کړې و.
د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر دا غونډه تیرونه جوړه شوې و چې په لسکونو نجونو او میرمنو د نړۍ له بیلابیلو برخو پکې آنلاین ګډون کړی و. د غونډې برخواله لیما عزیز وای چې د داخلي شریف پر څلورو کیسو مقاله لیکلې ده. دا په دې باور ده چې کیسلیکوالي شریف د خپل کیسو لپاره داسې موضوعات انتخاب کړی دي چې زموږ ټولنه ترې ډکه ده خو مخکې څوک په کیسه کې نه و.
اول خاندانی په نوم کیسه چې په جنگ کې دی وی ژوبلې ناوې کیسه راته کوي. دوهمه د واده ده چې یو مړی دی خپل میرمنې سره د خیانت کیسه راته کوي. دریمه بخت بیبي ده، یوه پیغله د یو چا د هوس قرباني شوې ده. څلورمه هم د شګو کوټنۍ ده چې د یوې پیغلې هیله درس ویل وي. ما په خپله مقاله کې په دې څلورو کیسو باندې لیکنې کړې ده ځکه دا هغه کیسې دي چې زموږ په ټولنه کې دي او هغه کیسې دي چې چا نه دي ویلې. اغلی شریفي شریف په خپلو کیسو کې ډېرې ښځینه برخه راخیستې ده او بالخصوص د افغان ښځینه برخو باندې لیکنې کړې دي. نو ماته هم دا په زړه پورې وه چې زه خپله مقاله په همدې موضوعاتو باندې ولیکم. دا هغه موضوعات دي چې چا موږ ته نه دي ویلي او یوازې موږ د کیسو له لارې کولی شو چې دا موضوعات بیان کړو.
په تیرو شاوخوا څلورو لسیزو کې چې ادبي غونډې غوړېدلې دي اکثر وخت شفاهي نقد کیږي چې ډېر کله خبرې پکې زیاتې منسجمې او منظمې نه وي. د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر غونډې ته کیسه لیکوال لیمی ودان د ډیرو او د جنو کیسه پونم مقاله ولوسته. دا وای چې داخلي شریف د چیغې کیسه هم دا ځانګړتیا لري چې هم د ټولو ده هم د جنو.
زه دا کیسه د ډیرو کیسه ځکه بولم چې د ډیرو پټو خلو په زوره چیغې پکې اورو. خپیری د دې کیسې اصلي کرکټر لخپلو هیلو منه کیږي. دا کیسه یوازې د دې نه ده بلکې د ډیرو افغانو په تیره پښتنون جنو ده. اوس به راشم دې ته چې چیغې ولې د ځینو کیسه بولم. د خپیری له مړینې وروسته د هغې خور یو لیک پیدا کوي چې په هغې کې لیکل شوي زما خو د ژوند ټوله کیسه هماغه ورځ همدې زیارت کې پیل شوه. دلته ځینې پوښتنې پیدا کیږي، یو دا چې ولې د ژوند ټوله کیسه په هماغه ورځ پیل شوه. هغه کومه پیکه وه چې خپیری د خپل ژوند د ټولې کیسې پیل بولي. یونګ وایي د هر نارینه په لاشعور کې د یوې داسې ښځې انځور شته چې د ده لپاره تر ګردو ښځو منلې ده. هره ښځه هم په خپل لاشعور کې یو ایډیال لري. یونګ د نارینه د لاشعور خپیری انیما او د ښځې د لاشعور شهزاده انیموس بولي. د یونګ له نظریې سره سم بنی آدم ټول عمر په ایډیال پسې ګرځي او چې په همداسې چا پېښ شي رښتیانۍ مینې ورسره پیدا کیږي. زه فکر کوم چې خپیری همدې ایډیال سره مخ شوې چې دا یې د خپل ژوند د ټولې کیسې پایل بولي، او له همدې امله زه چیغې د ځینو کسانو کیسه بولم.
اخلي ودان زیاتوي چې د چیغې د کیسې کرکټر د ډیرو افغانانو د کیسو د کرکټرونو په څیر نه دی.
دا چې د افغاني ډیرو کیسو پر خلاف د یادې کیسې اصلي کرکټر منفعل نه دی چې همدې ځانګړنې کیسه لا جالبه کړې ده. دا چې خپیری خپل ارمان ته د رسیدو لپاره عکس العمل ښکاره کوي، دا چې موږ عکس العمل یادوو یا په کیسو کې د کرکټر فعالتوب یادوو، نو دلته مو مطلب جنگ جنجال او یا هم دا نه ده چې کرکټر د غږ پورته کړي. که چېغې کیسې ته وګورو نو وینو چې پټه خوله هم یو عکس العمل کېدای شي. او د خپیری د کرکټر بدلون هم یو موضوع ده. هغه دا چې د دې کرکټر بدلیږي تر دې حده چې دا نورې خبرې نه کوي، دا بې دلیله نه ده، یعنی دلیل ورته شته دی. او دا نه یوازې خوله بندوي بلکې خوب او خوراک هم کموي او ان پرېږدي. دا هر څه دا د خپل ایډیال په فراق کې کوي. او دا مخکې هم د ښوونځي ته لا تګ نه منع شوې ده او راګرځول شوې ده، خو هغه وخت هم وایي ژړل زارۍ وکړې خو نه یې خوله بنده کړه او نه یې خوب او خوراک پرېښود.
له رواني پلوه هغه درد چې الفاظ یې نشي بیانولی سکوت یې بیانوي، او هغه چیغه چې مخې نه نیول کېږي ایساریږي دب کېږي، لکه د کړکۍ د کیسې کرکټر. پر دې کیسې میمونې کامران تر دې سردیک لاندې مقاله لیکلې ده. د کړکۍ کیسه مشتد سوای. اخلي کامران په خپل مقاله کې د دې کیسې تخنیکی اړخونو ته اشاره کوي او وایي
انځورونه ډیر عالی ده، پیښو ترمنځ یو ښه تسلسل موجود ده، او همدارنګه تلوسه هم په داسې انداز موجود ده چې لوستونکی ځان ته جذبوي. په دې کیسه کې د هغه افغان میرمن ده چې د ټولنې د محدودیتونو له امله د څلورو دیوالونو بندیوانه ده، دومره پتنګ شوی د چې نفسی بندیږي. یعنی هغه حق چې خدای جل جلاله ټولو مخلوقات ته ورکړی دی، خو یو افغان میرمن ترې محرومه ده. کړکۍ په دې کیسه کې د اختیار سمبول هم ګڼل شو چې په نرواکه ټولنه کې ممکن ښځې حتی د خپل ځای اختیار هم ونه لري.
د شریفی شریف د کیسو د تخنیک یو بل اړخ چې صحنه جوړونه ده د فتنې ژوند په مقاله کې راسپړل شوې ده. دا داخلي شریف ته سفر د کیسې د صحنې په اړه وایي.
موږ دلته ولیدل او وګرځېدل، د امریکا او کاناډا ښارونو منظره یې را باندې وکړه. دا هیوادونه مې نه دي لیدلي او دا ښارونه جوړ شوند خو مې هیڅ فکر هم نه وکړم. مګر دلته زه د یوې لوستونکې په توګه د لیکوال سره په سفر کې ملګری شوم او پکې وګرځېدم. د ښار غاړه تر سمندر تصویر دا تابلو مې نن بیا ولیده، ډېره مې خوښه شوه ځکه چې کلونه وړاندې زموږ د زاړه کور په دیوالونو براز وړاند ذکر آشنا ښکارېدلې. دې تابلو سره مې په ماشومتوب کې ملګرتیا پاللې او فکر کوم د یاداشت کتابچه مې ولوسته. او تصویرونه یې ډېر رښتینی او حقیقي ښکارېدل ځکه زموږ د رښتینې ژوند او د اورېدلو شاهدي ورکوله. داسې کیسه کېده چې کوم کس زموږ د خپلوانو نه له خارجه راغلی وي او د ټولې لارې او د سترګو لیدلې سفر کیسه یې راته کړې وي یا هم وکړه. ځکه دا کیسه راته ډېره آشنا او شناخته ښکار فکر کوم حتمن مې چېرته لیدلې ده.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر بله غړې فاطمه اعظم د ډاکټرې شریفې په یوه کیسه کې د کرکټر کشنې برخې ته تم شوې ده. دا وای چې د شریفی د عکس په کیسه کې کرکټرونه هغه سینه دي لکه موږ چې په خپل ډیرو کیسو کې وینو.
عکس په کیسه کې ډاکټر شریفی دوه کرکټرونه چې هلک او انجلۍ دي د فکر، ټاکنې او نور مسایلو کې هم نظر نه دي انځور کړي. برعکس په نور کیسو کې موږ تل وینو چې هلک او انجلۍ په زیاتره مواردو کې هم نظر هم فکر وي. او بل مهمه موضوع دا چې ډاکټر شریفی تل کوشش کوي په خپل کیسو کې له صداقت څخه ګټه واخلي، چې دلته هم انجلۍ چې کله غواړي هلک تعریف کړي دا کوم عیب چې انسان لري هغه ټول بیان کړی دی، وای چې نه ښایسته ده او نه هم بدرنګه ښایي دماغ دی او قد هم جګ نه دی، ټیټ دی، جلد هم تور بخونه دی او داسې نور ځانګړنې. په دې کیسه کې ډاکټر شریف دا خبره ښکاره کړې ده چې ښځې مادیات نه معنویات ته ډیر ارزښت ورکوي، ځکه دا خبره زموږ په ټولنه کې یو ډول عام سوې ده چې ښځې مېرمنې پیسو ته ډیر ارزښت ورکوي او دغه شیان ورته ورکړل سي نور چې اړتیا نه لري. او زموږ د ټولنې نارینه هم تل دا کوشش کوي چې که مېرمنې ته ښځې ته پیسې، جامې او نور شیان ورکړل سي نور دوی د شکایت حق نه لري. په داسې حال کې چې دا خبره ناسمه ده، ښځې احساسات درک کولو ته، مینې ارزښت ته، احترام ته او دوی ته نور مسایلو ته اړتیا لري. او بل د کیسه چې کله پای مومي د دې ولادت دا چې شک موضوع ده، چې دلته هلک چې امین نومیږي پنځلۍ باندې شک کوي، تل کوشش کوي دوی ترمنځ اړیکه خرابې شي، خو برعکس دلته انجلۍ تل کوشش کوي چې اړیکه پایداره وساتي، اړیکه لمنځه تللو څخه وژغوري، خو دا په دې کار کې نه بریالي کیږي او هلک دا شک د لامل کیږي چې اړیکه مکمل لمنځه ولاړه شي.
بل لیکواله مینا نظری بیا په دې باور ده چې داخلي شریف د چاو چاویل کتاب نورو ته الهام بخښون کيده.
د میرمن شریفه شریف دغه 55 ډیر عالی وا او ډیر خوندور ټولګه و دي لندو کیسو چې نو یو کیسه لیکوالانو ته او نو ای فکر و پکې، نو خبرې و پکې، په دې هله چې نور لیکوالان هم وکړی شي په داسې وخت کې چې دنجونو لیکوالانو یا میرمنو شمیر ډیر کم دی یا هم دوی لکه مهاجر شوی دی اوس نشي کولای چې لیکنې وکړي، لیکوالي وکړي، نه هیله دا ده چې دوی خپل لیکنو ته دوام ورکړي.
د بهیر بل غړي کامل عزیزی بیا دا خبره کوي چې دی پخوا دا خبره بیا بیا لکه کتونکو اورېدلې و چې کیسه تل وسلري ځانګړی پیغام لېشتوي او په پای کې لوستونکو حیرانوي. خدا خلی عزیزی په باور د شریفی شریف د کیسو تر لوستو وروسته د دې فکر بدل شوی دی.
کله چې مې د اغلی شریف د لندو کیسو ټولګه چاو چاو یې ولوسته، د لندو کیسو په اړه مې دا نظر بدل شو. اغلی شریف یو هیڅ د ژوند یو پیخه یا هم یو نوی فکر په هر کیسه کې لیکلی. دلته نو له کیسو فقط پیغام نه اخیستل کیږي، د چا یو پخوانی حالت ورپزړه کیږي او یو هیڅ سوی کس در یادوي. بل ځانګړتیا د کرکټر ښه نه ده. د لنډې کیسې د کرکټر په انځورولو کې یو د کرکټر ظاهري بڼه او دویم یې شخصیت دی، خو په دویم حالت کې یو بل انځور د کرکټر رواني حالت دی. زموږ په کیسو کې لیکوال د کرکټر رواني حالت سم نشي تشریح کولای، ځکه نو د عاطفي د راپارولو لپاره تل د غریبو خلکو د کرکټر د انځور لپاره ببر سرونه او چاودې لاسونه رامخته کوي. خو په دې کیسو کې لومړی موږ د کرکټر رواني حالت او ذهني کشمکش وینو او بیا د ده پر بڼه اخیست. بریالۍ کیسه هغه ده چې د کرکټر ظاهري جوړښت دې له یاده وباسي. که چیرې موږ ظاهري بڼه ډېره تشریح کړو، یوازې د کیسې له کرکټر سره به بلد شو، خو که شخصیت، خبرې او بیلابیل حالتونه ولیکو، نو لوستونکي ته به مو د کرکټر له کړنو وروسته خپل بیلابیل حالتونه او څو خلک په زړه کې ور انځور کړي وي. د اغلی شریف په ډېرو کیسو کې موږ د کرکټر له قده خبر نه یو، نه یې د سترګو رنګ راته معلوم دی، خو موږ له دې کرکټرونو سره بیا هم بلد یو، ځکه رواني تړاو ورسره لرو. د هغوی شخصیت او کارونو ډیر خلک را په زړه کړي او موږ پخپله یو څوک په زړه کې انځور کړي. په د شکسپیر په اړه یو لیکوال وایي، شکسپیر داسې شاعر دی چې لوستونکی هم د څو شیبو لپاره ورسره شاعر کیږي. د اغلی شریف د کیسو لوستل بیا لوستونکی د کیسې په لیکلو ورزړه ورکوي. دا درخی چې لیکوال په هر څنګه موضوع باندې کیسه لیکلی شي.
د افغان شوزو د آنلاین ادبي بهیر د اکتوبر د 15 نیټه د دې غونډې له مقالو د نقد یو کتاب جوړ شي او کره کتنه هغه څه ده چې هم لیکوال هم لیکوالي ډېر ضرورت ورته لري.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
وړاندې په خبرونه کې د موسیقي په اړه اوریدل شي خو سم د سیبا شعر ته مخ واړو شعر نه د خبرونه په دې برخه کې شعرونه لرو لومړی هم د انزورګر شاعر رومان یزي او شعر د دوی په شخ
یارا غږ می په ډبرو لګېدلی غیږ می ټوله په څادر کې ماته شوي لپه لپه ترې شیشې را ټولومه غره چې نه می په نظر کې ماته شوي دا ملنګ به دروېزه د چا د غږ کړي خدایه څه سوي نارې وهي په لار کې په بدن به دې تڼاکې ودرېږي دغه زهر خو لمبې وهي په لار کې چاتر تار د زلفو څو ځای استلای درې دی ماته پیاله نسکوره یخی د خیام د لاس میناله که هندوه سروس کروټ وکړه لمبا نسکوره یخی لوی الینا تختیدلی کپ تجریم لوی الینا تختیدلی کپ تجریم چای کسی پری رو یخی تلکیگی تبا وایه چه و بور پس جاری ور تراشی و دریگی و چلپیگی جواند تا قامت که چم را دیر تازه دی چو چنی و بی چری پا سهرا که زما غگ لکه مارغه و ورالوته چانی ولی لکه زانا پا بیدیا که غگ را وکره ده توده چپی پا چیر چه زلم نیم لکه کنگل یو ځل اوبه شي چې خوشبوی هوا ووهي له غرونو د پیلوځې دا ځنګل یو ځل اوبه شي یو مارغه دی او یو زه یم په باغچه کې یو څراغ رڼا په واوره کې ښکاریږي څوک ولاړ دی له سګرټو لوګي باسي وایي ګاډی په تم ځای ته را رسیږي
له شغلی نازی څخه مننه چې دا نسمه ازادي راډیو مجلې تر لیشلې وو مخکې تر دې چې د منزی غفور زی شیر له دوی څخه واورو د سید شاه سعود یو غزل اور سره بل شملم بی وکړم که څه وکړم ستا د ساګانو نه جامې وکړم که څه وکړم د سین په زړه کې مې سپوږمۍ په نڅا ولیدله د سین په زړه کې مې سپوږمۍ په نڅا ولیدله ورسره ګډ شم څپې وکړم که څه وکړم سم له سهاره تر دره رسیدلی یم تر مازدیګره ورته شپې وکړم که څه وکړم چې سمندر وم په لاسونو مې سفر کولو اوس چې صحرا شوم نو پښې وکړم که څه وکړم د هر صحت وی زندګۍ ظالمې پسته کنه د هر صحت وی زندګۍ ظالمې پسته کنه نور درته ټیشم سجدې وکړم که څه وکړم چادر مې نشته او ساړه بی وسی نه پیشنی مورې مرغې شمه بڼې وکړم که څه وکړم سود زم د بی حسو بی زمیرو پشان لوزونه خرج کړم او مزې وکړم که څه وکړم وسم د منزی غفور زی شیر د دوی په شخ
خورا عجیبا بی حسی ده او ما خام هم ده خورا عجیبا بی حسی ده او ما خام هم ده د زړه درزا ده موسیقی ده او ما خام هم ده د دې رنزوري زندګۍ د درد احساس مړ شوی، د دې رنزوري زندګۍ د درد احساس مړ شوی، درد یوازې بې دردی ده او ماخام هم دی. خ په یو بل نه لګو دی باندې مونږ دواړه پویو، خ په یو بل نه لګو دی باندې مونږ دواړه پویو، خوا په خوا ناست یو مجبوری ده او ماخام هم دی. دراز و نیاز او ډک زړګی د تشولو وخت دی، دراز و نیاز او ډک زړګی د تشولو وخت دی. باران وریږي خاموشی ده او ماخام هم دی. نه زه د چا نه څوک زما په وینا کله پوه شول، نه زه د چا نه څوک زما په وینا کله پوه شول، خوښه مې ځکه ځان ځاني ده او ماخام هم دی. لمبا ورزی که نه ګډیږي به ضرور په دریاب، لمبا ورزی که نه ګډیږي به ضرور په دریاب، له منزې سره سیالی ده او ماخام هم دی. له منزې سره سیالی ده او ماخام هم دی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د خبرونه پرې برخه کې د وی زړې کلتوري میلی او سپورت پاړه د سانګلوبې د شاوخوا 200 متر په مساحت کې تر سره کیږي، چې اسونه له شاوخوا 100 متر د هدف په لور ځغلي. په غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، میدان وردګ او د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې سانګ نسبتا ډېرې دودې د سانګې د وهونکو په وینا په غزنی کې په ځانګړې توګه د غزنی په شلګر سیمه کې سانګې وهل او د سماله خستل له پیړیو راهیسې رواج لري. په همدې ولسوالۍ کې د اکتوبر په 14مه د نهو لوبډلو ترمن د سانګو د وهلو سیالي ترسره شوه. په دې اړه راپور لرو.
سیمه ییزو لوبو ته د ودې او پراختیا ورکولو په مخه په غزنی کې د سانګې دودیزه لوبه د دریو ولسوالیو او د نهو لوبډلو ترمنځ د دغه ولایت ګیرو ولسوالۍ په پنې بازار کې وسوه، چې شپږ ډېر ستنه سپرو پکې ونډه اخیستې وه. د سانګې وهنې دغه سیالۍ ته د سیمې د سلګونو نندارچیانو تر څنګ په غزنی کې د المپیک آمریت چارواکي هم ورغلي وو. دا یاد امریت امیر بلال مجاهد وایي دا لوبي په پای کې بریالي لوبغاړو ته مډالونه او ستاین لیکنه هم ورکړل سول. دا زیاتوي د دغه سیالیو مخه سیمه ییزو او دودیزو لوبو ته پراختیا ورکول دي.
یو ورځ دغه سیالۍ د مدرلو چې اندړو لو سیالۍ اول مقام خپل کړ او دوم مقام دی ګیرو لو سیالۍ او دریم مقام دی دیاکول سیالۍ او دغه سیالۍ چې بلار چول سوی دی دغه سیالۍ هدف دی محلی او ننوی ورزشکارانو دی تشویق او دی رشد په خاطر پلار چول سوی وو.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته په کې لسونو کلونو څخه سانګې وهل رواج لري، خو د سانګې د اسانو د مستولو او خلکو د خوشالولو په مخه د سانګو پر وخت غبرګ ډولونه وهل کېدل چې اوس نسته. دغه لوبه د افغانستان او سیمې هغه پزلو پوری لوبه ده چې اوس هم زیات مینوال لري، خو په افغانستان کې وروستیو جګړو او نامنویو تر یوې اندازې دغه پزلو پوری لوبه کمرنګه کړې وه چې اوس بیرته د غوړېدا په حال کې ده. د سانګې وهونکو په وینا په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې سانګې وهل او د سمال اخیستل شاوخوا 2500 کلن زوړ تاریخ لري.
په غزنی کې د راپورونو له مخې 2500 او 800 ترمنځ داسې اسونه شته چې سپرلی سانګې پرې وهلی شي. د تیر نظام پر مهال په غزنی کې د سانګو یو شمېر مینوال و ازادي راډیو ته ویلي وو چې له 15 لکو تر 2 میلیونو افغانیو پورې د سانګو یو آس پلورل شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
میرویس افغان د وزیرستان هنرمند دی. رباب شخوی کمپوزونه جوړوي او سندری وای. دی د وزیرستان درس مکته نن سبا په متحد عربی اماراتو کې ژوند کوي. دا ازادي راډیو د مشال په څنګه کې زما همکار نجیب عامر له ده سره خبرې کړې دي. ښاغلی افغان د مرکې په پیل کې خپله کیسه کوي چې څرنګه د موسیقي هنر ته ورپام شوی دی.
ماشوم ما داسې څه خاصې رسمي زده کړې مې هم نه دي کړې چې ته یعنی داسې فکر وکړې چې ما به د یو چا شاګردي کړې وي. داسې نه، بس ماشوم هم پند به یې راکوو دغه غزلو چې به مې پلار اورېدلې او داغه سره به بیا ما هم اورېدلې، زما به هم داسې شوق را پیدا کېدو، خوند به یې کوو، هغه کوشش به مې کوو، نو پلار ته به یې خوند ورکړي.
صحیح. او د کومو هنرمندانو آواز در باندې ډیر ښه لګیږي او تم کوشش کوي چې دا مغه ثبت باندې روان پاتې شي؟
دا هم امیر جان، دا هم زه وایم چې د وړوکوالي نه ما چې اورېدلې دي، نو دا استاد خیال ډیر 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 ښه غزل وو، ډیر زه ورته د غزلو بچا وایم، او استاد شاولی هم بالکل داسې کم تی نه دی. او د نن سبا بیا بچا جی دو خو داسې دي کنه چې هغه په موسیقي په خپل انداز باندې راځ کوي، او داسې نورم دي ډیر زیات. خو د افغانستان هغه پخوانی سندرغاړی یا مطلب استاد ولمیر استاد دو چې او ناشناس شو ډاکټر ناشناس، داسې نور هم دغه د دې کټګوري ولا چې څومره وو داس ډیر زیات خوشیږي.
او میرویس جان، تا یو زمزمه اوریدونکو ته وړاندې کو، نو کومه زمزمه ورته وړاندې کوي؟
بس امیر جان، یو د استاد شاولی یو غزل دی، هغه غزل زما ډیر زیات عاشق دی. فکر کوم شاعر خو یې ماته کنفرم نه دی، ممکن چې زه کله وایم بیا به تاسو ته پته ولګي شاعر یې څوک دی، خو هغه زمزمه چې زما ډیر زیات عاشق ده استاد شاولی زمزمه کړی ویلې دی، ډیر ښه ویلې دی. نو زم کوشش کوم، هڅه کوم یو څه خی وایم چې هر څنګه وي تاسو به راسره قبول کړئ ان شاء الله.
خبه وای
پیاله نس کوم دې تشوم خودینا، پیاله نس کوم دې تشوم خودینا، قسمت بدلوم دې قبلوم خودینا، قسمت بدلوم دې قبل و ما خودینا. او خالق می کرے سجد لندا پیدا کرے، خالق می کرے سجد لندا پیدا کرے، ہے تند متوم دے لگو ما خودینا، تند متوم دے لگو ما خودینا، اے زخمنا د حبیب دی د طبیب کو چتن زما، زخمنا د حبیب دی د طبیب کو چتن زما، پرهارا شړم دے رغوما خودینا، پرهارا شړم دے رغوما خودینا، پیاله نس کوم دے تشوما خودینا، قسمت بدلوم دے قبل و ما خودینا.
دا خسته زمزمه چې تاسو وره ده، دا میرویس جان افغان زمزمه تاسو ته کړې و، او شیر فکر کوم د جهانی صاحب. دا میرویس جان، نو مسافرې کې څومره زمينه برابر درته چې د موسیقي بندارونه جوړ کړي؟
امیر جان بس دلته مسافرای کې هم مونږ ملګری لرو بندارونه لرو کسان لرو خو بس دلته مشکل دغه وی چې هر وخت چې مونږ غواړو پاغه وخت نشو یوزای کېدای نو بیا وخت ورکو چرته اخترو کې یا نور داسې چوټیانه وی دلته کمې دولتي چوټیانه چې وی هغه کې بیا مونږ راوځي شو بندارونه ولرو یا چکر ولګو یوزی ته ټولم دغه د موسیقۍ مرګری را ټول شو هغه څومره سم چیز د یالته ځان یو یو بل سره شریک کو هغه د زړه تند په مات کنه دلته هم کوو دغه بندارونه کوو بیا ځان سره خو په کوټه کې یوازې چې مار باب ساتلې ز بیا کوشش کوم هر دویم ورځ دریم ورځ کله کله هر ورځ چې بیا راوخل ما خپل
کله چې د رباب یادونه کېږي د پښتنو یو کلاسیک قصه وه د آدم خان یادونه پکې ضروري کېږي د آدم خان رباب ډیر مشهور
د امیر جان د رباب چې دی کنه دا خو تاسو خبر یې چې زمونږ تاسو یو کلتوري حصه ده د موسیقۍ یو انسټرومنت یو آله ده نو بس دا مخکې چې کوم د پښتانه چې کوم د بیک ورډ وخت نه را روان دي د دوی خپل کلتور راځي هم د رباب ورسره را روان دي نن تر دې هده چې رباب دومره یو ماډرن شو چې د دنیا یعنی نور الکترونیک انسټرومنت چې دي کوم هغه آلې چې دي د هغوی سره سم غږیږي استاد همایون ساخي ته وګوره هم د وخت نه را روان دي نو مونږ به وایو چې په دې کې د آدم خان ډیر غټ لاس دی ځکه چې دغه رباب یې دغه وخت نه را روان کړو زمونږ هغه شوق یې د سجاري وساتو تر ننه پورې چې رباب دې ته ورسېد
په افغانستان کې یو ډیر ښه هنرمند تیر شوی الله پاک دې وبخښي تیرو کلونو کې وفات شو استاد ایوب او هغه ډیر ښایسته غزل ویلې کزه درنه فرمایش وکم دغه کوم غزل به راته دخکې وړاندې نه کې
قربان امیر جانه زه به کوشش وکم ولی نه هغه زما هم خوښ دی استاد ایوب زما ډیر خوښ دی دا هغه یو غزل دی زه هڅه کوم هغه یو څه ووایم کوشش کوم نو یو غزل دی چې تر څو به په چلول باندې قدم را سره کړې لاسونه به په دروغ په قسم را سره کړې تاسو ته غوښ شي په دې هیله چې ستا او دا اوریدونکو د ټول د خوښې وړ وګرځي
تر څو با په چلول باندې قدم را سرګ دے تر څو با په چلول باندې قدم را سرګ دے لاسونه با په دروغو په قسم را سرګ دے پټا در کی با سر لاس د فساد ورکړي پټا در کی با سر لاس د فساد ورکړي خکارتی گا د صلح د سلم را سرګ دے خکارتی گا د صلح د سلم را سرګ دے لاسونا با پدروغو پا قسم را سرګ دے وفا چی دی پا ما کمین پیر زون وانو چلا وفا چی دی پا ما کمین پیر زون وانو چلا وادی منز کی دلو خو دا قلم را سرگ دے وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے لاسونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے آخر با دی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم آخر بادی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشمائی چی شرد تا حمل دا درد و غم را سرگ دے چی شرد تا حمل دا درد و غم را سرگ دے تر څو با په چلول باندې قدم را سرګ دے لاسونه با په دروغو په قسم را سرګ دے آه 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 آه
د وزیرستان هنرمند میرویس افغان له همدې مرکې سره د ازادي راډیو مجلې ورستی او ترسیدلی یو د استاد ایوب له همدې سندرې سره چې شاغل افغان زمزمه کوله دا مجله رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا شدیوی.
قدم را سر لاسونا باپ دروغ پائے قسم را سر بدید سپین خری پتما تمائے مشمائے آخر بدید سپین خری پتما تمائے مشمائے چشتی تہا ملد دردوں غم را سر گئے شرطی تہا ملک دلو غم را سرگ دیں درسو باپ چل ول باندے قدم را سرگ دیں لاسو نا باپ دروب پائے قسم را سرگ دیں انتظار باندی سبا شیدی نہیں رائے اما انتظار باندی سبا شیدی نہیں رائے وادی شداری سادشتی انم را سرگ دیں وادی شداری سادشتی انم را سرگ دیں درستو باپ چل ول باندے قدم را سرگ دیں لاستو نا باپ دروب پار قسم را سرگ دیں سرگ چل ول باندې قدم راست رکھیں لاسو نبا پدرو پا قسم راست رکھیں سرا لاز فساد یو گری پپتا رکی با سرا لاز فساد یو گری کارتی گا دلہ سلم را سرگی کارتی گا دلہ سلم را سرگی باپ چل ول باندھے قدم راست رکھتے ہیں لاسو باپ روب پا قسم راست رکھتے ہیں شکرنا بود ربا تر تو باپ چل ول باندھے قدم راست رکھے ناسو نبا پدو باپ قسم راست رکھے.